دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم تا افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکي مني چې روغتیایي سیستم له ننګونو سره مخ دی. دوی لوی علت د بهرنیو مرستو بندیدل یادوي.
دوی هغه وعدې او تعهدات چې د افغان ملت سره د افغان ولس سره درلودل په هغو باندې وفا ونه کړي او خپل تعهدات قطع کړي او بیا دې موږ دلته په سم ډول سره خدمات ترسره کړو. دا امکان نه لري، په لنډ وخت کې امکان نه لري.
یو شمېر افغان کډوالو نن د انډونیزیا په پلازمېنه جاکارتا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو این ایچ سی آر مخې ته اعتراضیا لاریون وکړ. په دې اړه هم درته راپور لرو چې د افغانستان اثار یا افغانۍ په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ټیټې بیې ته رارسېدلې دي. په علتونو باندې به یې په د 15 دقیقې اونیز بحث کې هم خبرې وکړو.
نه ابدا، په تیرو شلو کلونو کې دې نرخ ته نه دی راولېدلی، یو دوره کې نوي ته رسېدلې وه.
تر هر څه مخکې بل اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورو.
د کابل په پنځمه حوزه کې د چاودنې غږ اوریدل شوی. د مزار شریف د هوایي ډګر د بیا رغونې چارې پیل شوې او د جرمني پولیسو ویلي چې 14 تنه کډوال په یو لارې کې موندل دي. بشپړ خبرونه. د کابل د پنځمه امنیتي حوزې د کوټې سنگي سیمه کې د چاودنې غږ اوریدل شوې. د ځایي خبريالانو راپور ورکړی چې چاودنه په ظاهره د مقناطیسي ماين له کابله شوې ده. تر اوسه د چاودنې هدف معلوم نه دی او د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو هم په دې تړاو څه نه دی ویلي. کابل کې وړ مورس هم په وټونس دوله خاري موټر ورته چاودنه وشوه چې مسولیت یې داعش وسلوالې ډلې ومانه. په هغې چاودنه کې چې د دشتې برچی په سیمه کې وشوه د حمید سیغانی په نوم یو افغان خبريال هم وژل شو. طالبان داعش د ځان په وړاندې لوی واخ نګنی خو دغه ډلې په دې ورستیو کې په کابل کې پر سردار داوود خان روختون د لیز برید وکړ او تر دې وړاندې په کندهار او کندوز کې د جماعتونو دننه خونړي بریدونه کړی دي. د مولانا جلال الدین محمد بلخی هوایي ډګر د ترمیم او بیا رغونې په هدف د ازبکستان یو تخنیکی ټیم مزار شریف ته رسیدلی دی. د ازبکستان او افغانستان سیمه ایزو رسنیو راپور ورکړی چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ایرګش د بلخ له سیمه ایزو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي چې هیواد مرسته کوي څو په مزار شریف کې د هوایي ډګر فعالیت بیا سم شي. ویل کېږي چې د ازبکستان تخنیکی ډله کې ډېر ستنه شامل دي. رسنیو د ښاغلي ایرګش له قوله ویلي چې د مزار شریف هوایي ډګر په ترمیم او بیا رغونې سره به دغه میدان د نړیوالو او کورنیو الوتنو جوګه وګرځي. وروسته له هغه چې د اګست په 15 په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، د مزار شریف هوایي ډګر یوازې د چارټر الوتنو لپاره کارول کیږي او اکثره پروازونه ترې قطر ته کیږي. د جرمني پولیسو ویلي چې 14 تنه کډوال په یو لارې کې موندل دي. پولیس وایي دا کډوال د ختیځ اروپا له هیوادونو په پټه لارې ته ختلي وو او غوښتل یې ځانونه جرمني ته ورسوي. پولیسو دا کسان د باوریا سیمې ایرلانګین ښار ته نږدې له لارې کته کړي دي. په دغو کسانو کې 11 ماشومان هم شامل وو چې د راپورونو له مخې افغانان دي. پولیسو ویلي چې د لارې چلوونکي د دغو خلکو په انتقال کې لاس نه درلود. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. اروپا د چاپریال ساتنې اداره وایي د هوا د ککړتیا له کبله په اروپایي ټولنه کې د تر وخت مخکې مړینو کچه په د پخوا په پرتله کمه شوې ده. خو دغه اداره وایي په یو کال کې په دې ټولنه کې د دې ستونزې له کبله د څه باندې 300,000 کسانو مړینه ثبت کړې ده. د اروپا د چاپریال ساتنې ادارې په هغه راپور کې چې نن دوشنبه خپور شو ویلي که د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د هوا د کیفیت د ښه والي لپاره د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنې په پام کې ونیسي، د مړینو شمېر تقریبا نیمایی ته راکم شي. په 2019 کال کې د هوا د ککړتیا له کبله په اروپایي ټولنه کې د 3,00,000 کسانو مړینه ثبت شوې چې تر دې د مخکني کال په نسبت کموالی ښیي. په 2018 کال کې د 3,06,000 کسانو مړینه له دې کبله ثبت شوې وه. او د امریکا متحده ایالاتونو کیوبا د هغه څه له کبله وغندله چې د دغه هیواد د ډارونې تاکتیکونه یې بللي دي. دا انتقاد وروسته له هغه کیږي چې د کیوبا امنیتي ځواکونو د حکومت ضد اعتراضونو په درشل کې د یو مخکښ مخالف کور کلابند کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې وویل د کیوبا له حکومت غوښتنه کوي چې د خلکو سوله ییزو غونډو او د حکومت د غچ اخیستنې او تاوتریخوالي له ډار پرته د خپل آواز پورته کولو ته د اجازې په ورکولو سره د کیوبا د خلکو حقونو ته درناوی وکړي. په کیوبا کې چې کمونیست حکومت یې رهبري کوي، د اپوزیسیون رهبرانو په هوانا او شپږو نورو ایالتونو کې د نن لپاره د لاریونونو غوښتنه کړې ده. دوی د څه باندې 650 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه لري چې په جولای میاشت کې له بېسارو اعتراضونو راهیسې په بند کې دي.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې په تفصیل سره ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان د عامې روغتیا چارواکي مني چې روغتیایي سیستم له ننګونو سره مخ دی، خو وایي د ستونزو د حل لپاره یې هڅې پیل کړي. د دغه وزارت د خدماتو معین وایي روغتیایي سکتور په بهرنیو مرستو پورې تړلی و چې په بندېدو سره یې روغتیایي خدمات ځنډني او له خنډ سره مخ شوي، خو چارواکي دا خبرداری هم ورکوي چې په لنډ وخت کې د روغتیایي سیستم په خپلو پښو درېدل او د وضعیت ښه کېدل ممکن نه دي. په دې اړه زموږ همکار جزئیات راټول کړي او همداسې به یې راسره شریکوي. مهرباني.
نن د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو د حکومت رسنیو مرکز کې تر ډېره پورې د افغانستان د روغتیایي سیستم په اړه باندې معلومات وړاندې کړل. د دوی معلومات په دریو برخو باندې مشتمل و. لومړی، کومې ننګونې دي تر خوا یې څه حالت سره د افغانستان روغتیایي سیستم مخامخ دی او دوی کوم کارونه کړي دي او په راتلونکي کې باید څه وشي. تر ډېره پورې پراپر مخکینی نظام یعنی جمهوري نظام باندې واچول شي، نو بنسټونه یې نه ورنډي جوړ کړي، داسې بنسټونه چې که بهرنۍ مرستې بندې شي څه ډول روغتیایي سیستم مخکې ولاړ شي. د افغانستان د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت د خدمات معین عبدالباري عمري وویل چې وړاندې هم روغتیا کسان چې ناروغان یې درلودل او روغتونونو ته به راتلل، تر ډېره پورې خپل ناروغان له خپلې بودیجې نه چې نږدې 15% دا ډول خدمات وړاندې کېدل د خپلو بودیجو څخه یې کول. باقي کوم خدمات چې وړاندې کېدل هغه په بهرنیو مرستو پورې تړلي وو چې د هوایي په مرستو باندې روغتیایي سیستم ولاړ و. دا هم ویلې که د وی منله چې همدا اوس د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې روغتونونه تړلي دي، په خواهی د ډېرو روغتیا پالانو معاشونه نه دي ورکړل شوي او په یو شمېر روغتونونو کې د درملو کمی او د نورو طبي وسایلو کمی هم معلوم دی. خو دلیل دا و بله چې که چېرې تاسې ټول سیستم په بهرنیو مرستو پورې تړلی واوسي او هغه مرستې بندې شي، نو تاسې څه ډول د دغه حالت سره مبارزه کولی شي. اغلی عمری دا هم ویل چې په لنډ وخت راتلونکي کې چې مرستې دوام ونه کړي، افغانستان روغتیایي سیستم په خپلو پښو نشي درېدلی. خو د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل، په ځانګړي ډول باندې د نړیوال بانک څخه، د یونیسف څخه او همدا ډول د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې څخه چې افغانستان له روغتیایي سیستم سره له سیاست ورهاخوا د بشري وضعیت له مخې مرسته وکړي او هغه وضعیت چې اوس دی دا لمنځه یوسي. اغلی عمری وویل چې د افغانستان ټول سیستم یا روغتیایي نظام چې دی هغه د رغونې لپاره یو شمېر پلانونه هم په مخ کې نیول شوي دي، خو د هغه عملي کېدل وخت او زمان ته اړتیا لري چې په اوسني حالت کې یا ډېر ژر یې ورته امیدواري او یا هیله مندي دا ناممکنه ده. هغه تر ټولو لویه ننګونه د افغانستان د ماشومانو او میندو لپاره یاده کړه چې همدا اوس مهال 3.2 میلیون افغان ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي، دا له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په دې کې 1.2 میلیون چې دي دا شدیده خوارځواکۍ لري او باقي پاتې چې دغه په متوسطه خوارځواکۍ سره مخامخ دي، او که د دوی لاسنیوی ونشي یا ورته عاجل مرستې برابرې نشي نو شاید چې یو لوی بحران رامنځته شي. هغه د میندو یادونه هم وکړله چې په نږدې 100,000 میندې همدا اوس په افغانستان کې له خوارځواکۍ سره مخامخ دي، په داسې حال کې چې دوی اولادونه هم شته نو اړینه دا ده چې نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول نړیوال بانک، امریکا، اروپایي ټولنه او نور هیوادونه د افغانستان په دې برخه کې لاسنیوی وکړي. ځینې مسایل نور هم مهم یاکړه چې هغه د افغانستان په صحي سیستم کې د کیفیت په اړه باندې وو. هغه وویل چې 1400 شخصي روغتونونه په افغانستان کې فعالیت لري، خو له دوی یوازې 600 چې دي هغه رجسټر دي، باقي په خپل سري ډول باندې فعالیت کوي. دا معلومه نه ده چې دا وایي فعالیت څه ډول دی، کوم ډول درمل خلکو ته وړاندې کوي او تر کومې کچې فعالیتونه دوام لري، او پر دوی باندې هیڅ نظارت هم نشته. خدای ویل چې موږ د دې لپاره یو میکانیزم جوړ کړی چې له مخې به ټول راجستر کیږي او هغه چې غیر معیاري وي هغه به تړل کیږي. د افغانستان د کلنی مصارف په اړه چې د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د خلکو لخوا مصرف کیږي، هغه ویل چې 220 میلیون ډالر په کلنی ډول افغانان بهر ته وباسي څو خپله درملنه وکړي، او دا ځکه چې په کور یو معیاري نوښتون نشته دی چې دغه پیسې دلته مصرف شي. د افغانستان ترالیدونکي درمل چې هغه هم تر پوښتنې لاندې راوستله، وی ویل چې یوازې یو لابراتوار شته دی چې هغه خوراکي او درمل د دوی کیفیت معلوموي. په داسې حال کې چې د افغانستان په دې برخه کې ټوله اتکا په بهرنیو د کور دننه ډېر کم مواد ته.
بله، مننه کوم. د ښاغلي عمری کانفرنس فکر کوم روانو، یو برخه د خبرو به سره واورو. مننه.
چې خارجي منابع بند شي او خارجي سازمانونه د خپل مرستې قطع کړي، نړیوال بانک، د اروپا ټولنه او USAID، دوی هغه وعده او تعهدات چې د افغان ملت سره د افغان ولس سره درلودل، په هغو باندې وفا ونه کړي او خپل تعهدات قطع کړي، او بیا دې موږ دلته په سم ډول سره خدمات ترسره کړو. دا امکان نه لري، په لنډ وخت کې امکان نه لري.
و موردل چې د افغانستان د روغتیا چارواکي د بهرنیو مرستو بندیدل په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د زنډ او خند د لویو علتونو یاد کړ.
روغتیا د ژوند شتمنی. په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه پورس د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي راډیو میلمانه ډاکټران ستاسو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې پورس له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي راډیو یا
یو شمیر افغان کډوالو نن دوشنبه د انډونیزیا پلازمینه کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر مخې ته اعتراضیه لاریون وکړ. په انډونیزیا کې زرګونه کډوال چې ډیری افغانان دي، په دې هیله استوګن دي چې د استرالیا په ګډون په شتمنو هیوادو کې سیاسي پناه ورکړل شي. دوی شکایت کوي چې کلونه کېږي غوښتنلیکونه سپارل دي، خو تر اوسه یې په کار کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پراپور کې.
د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې ډیره سلګونه افغان پناه غوښتونکو او کډوالو نن د لړم په 14مه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د دفتر مخې ته د لاریون پر مهال غوښتنه کوله چې په بهر کې د دوی د میشتېدو چارې باید چټک شي. د لاریونوالو په شعارونو کې لیکل شوی و: زموږ کورنۍ په خطر کې دي، لطفاً ژر اقدام وکړئ او کډوال ځای پر ځای کړئ او ژوند خوندي کړئ. د دې لاریون په ګډونوالو کې د کډوالو د کورنیو یو شمیر ماشومان هم شامل و چې شعارونه یې په لاسونو کې و. اسوسییټډ پرس خبری آژانس په خپل راپور کې د یوې معترضې بی بی رحیمې فرهنګ دوست خبرې راخیستې دي چې نوموړی وایي دا په غزنی ولایت کې ښوونکې وه. په 2014 کال کې خپله دنده پرېښوده او انډونیزیا ته راغله، ځکه طالبانو اختار ورکړی و چې له کوره دې نه وځي. میرمن فرهنگ دوست وایي چې یو ان ایچ سی آر په 2014 کال کې دې ته د کډوالۍ کارت ورکړ، خو تر اوسه یې د غوښتنلیک په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. بی بی رحیمه وایي دا په انډونیزیا کې کار نشي کولی، نو ځکه په کور ناسته ده او زیاتوي چې ډیره غمجنه ده، ځکه 8 کلونه ډیره اوږده موده ده. انډونیزیا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، او ځکه یې حکومت سیاسي پناه غوښتونکو ته اجازه نه ورکوي چې کار وکړي او د ښوونځیو او روغتونونو په شان له عامه خدماتو کار واخلي. خو له انډونیزیا چار چارپیر هغه هیوادونه پراته دي چې ډیرو پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی، لکه مالیزیا، تایلند او استرالیا. د 2000 کال په دسمبر میاشت کې په انډونیزیا کې له 500 هیوادونو څخه شاوخوا 4000 کډوال راجستر شول چې ډیری افغانان دي. دا کډوال د دې لپاره انډونیزیا خوښوي چې له هغه ځایه په کښتیو کې استرالیا ته ولاړ شي. له 2013 کال راهیسې د استرالیا حکومت ډیر ځله دا کښتۍ چې په سمندر کې د سفر وړتیا نه لري درولي او بیرته یې د انډونیزیا اوبو ته استولي دي.
ژ ژوند
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نستمو په زمګه کینو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي په تیرو دریو میاشتو کې د 60% تولیدي کارخونو کارونه کم شوي یا په ټپه درېدلي دي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافي نن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنېدو سره بانکي ستونزو د ټول هیواد په کچه د صنعتي فابریکو په فعالیتونو منفي تاثیر کړی. ښاغلی صافی وایي د پیسو د نشوالي له امله د فابریکو مسؤولان نشي کولی خام مواد وارد کړي، له همدې امله فابریکې یا تړل شوي او یا یې هم فعالیتونه کم شوي، چې له دې سره د دې فابریکو ډېر کارکونکي هم وزګار شوي دي. د ښاغلي صافي په وینا که دا ستونزې حل نشي ډېرې نورې فابریکې به هم وتړل شي. د ښاغلي صافي د معلوماتو پر بنسټ 4000 تولیدي فابریکو په ټول افغانستان کې فعالیت کاوه چې 300000 ډېر کسان پکې په کار مصروف وو چې اوس ډېرې یې تړل شوي دي. د آنلاین پلورنځیو ځینې مالکان وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې خرڅلاو کم شوی. د آنلاین پرفیکټ سنټر مسؤول منیر نن ازادي راډیو ته وویل چې درې کاله مخکې یې دا پلورنځی جوړ کړ او د ورځې به یې له 15 تر 30 مشتریان درلودل، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته په ورځ کې 3 مشتریان هم نه لري. منیر وایي د خلکو بد اقتصادي وضعیت او سیاسي بدلونونو د دوی په کار منفي اغېز کړی. تمیم هم چې درې کاله مخکې د ماشومانو د جامو آنلاین پلورنځی جوړ کړی وایي د طالبانو له راتګ مخکې کار ډېر ښه، خو د طالبانو له راتګ وروسته یې مشتریان بیخي کم شوي دي. تمیم وایي بانکي ستونزې هم لامل شوي چې دوی ونه کړای شي خپل پلورنځي ته نوي او ښه اجناس وارد کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د مسؤولانو نظر هم ولرو چې بریالي نه شو، خو د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د بانکي ستونزو په حال او د خلکو د اقتصادي وضعیت په ښه کېدلو سره به د آنلاین پلورنځیو کار بیا وغوړېږي. د آنلاین خرڅلاو اسانتیاو ډېر خلک تشویق کړي وو چې آنلاین پیر او پلور وکړي. په ځانګړي ډول د کارانتین په ورځو او میاشتو کې خو په هیواد کې د آنلاین پیر او پلور بازار ډېر ګرم وو، او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیا. یو امریکایي ډالر 93 افغانۍ او اویا پوله، یو یورو 115 افغانۍ او 60 پوله، یو انګلیسي پاونډ 122 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلداري 1,160 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1,500 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو واوریدل. ور بشو اروزګان ته. په اروزګان کې یو شمیر اړمنې کورنۍ وایي د دوی په نوم راغلي مرستې نه ورته رسیږي. دوی وایي وړاندې دوی وایي هغه کورنۍ چې وړاندې جګړو نه دي ځپلي اوس یې هم اقتصاد ښه دی، د دوی په نسبت لومړیتوب ورکول کیږي او مرستې هغوی ته ورسیږي. مسؤولین بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. تفصیل په دغه راپور کې.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې هغه کورنۍ چې وړاندې جګړو ځپلې وې او اقتصاد یې لا نور هم ځپل سوی، ادعا کوي چې په نوم راغلي مرستې مسؤلین پر خپلو خپلوانو او یا هم پر هغه چا ویشي چې په طالبانو کې خپلوان وي او یا هم واسطه ولري.
ایا په زمې دې ا دې په کور کې دې و به منې دای د غوښ پر باندې ما دې کوم د لوږه څه د پل میټ خورل ما نه کوم یخې دې ما چې ګوري خپلوان ته ور
د جړه د دوتلوش کلنی شاګولې ده چې د اورزګان ولایت د چارچنو ولسوالۍ اوسیدونکې ده او په قرار کړی چې مرکز ترینکوټ ته راکړه سي. شاګولې چې د تیرې جګړې پر مهال خپل درې زامن له لاسه ورکړي اوس د خپلې ګرلس کسیزې کورنۍ سرپرستي ورډغاړي ده. شاګولې ازادي راډیو ته ویل یو میاشت کېږي چې په ترینکوټ ښار کې د دفترونو په دروازو ګرځي او هغه مرسته ترلاسه کړي کوم چې نړیوال ورته رالېږلې خو تر اوسه پورې نه ده بریالۍ سوې. دا وای زیات وختونه دا او ماشومان د اقتصادي ستونزو له امله له لوږې ویده کیږي، خو په نوم راغلي مرستې هغه څوک وړي چې زور او زر لري.
بالا په کونډي چې باندې ورکی آی په زمې دې ا دې په کور کې دې و به منې دې د غوښ پر باندې ما دې کوم د لوږې څه د پل میټ خورل ما نه کوم یخې دې ما چې ګورې خپلوانه ته ورکی کناره ورې دا لازم مال بیا ورې دا وخت ته لږه دا مې شو ما درې مې به چې راغلی وي دا مې لا والا کې دې دا د لسمې ور باندې چې ورته ما مشکل ما شنه لرو چې شنه کو شنه لرو دماجی قرآن وی دختر نرسی دوای ما تکالی را وکس ماجی بخدای کسمی پر نتوات پیدل وال دادا ما تا دشل و دخد دشل رو پوری جرا و زواجن زیخ خورم داز ما پر لبانی لرز دخد تیری یا نه یا مختدا یاری آنا خدای بوتی بده کمی خواکن خدای گولت بودی بده کمی خواکن چی باران وی جواز خلانه که آواز سامی وان چی باران وی جز بچه سامی
دا په داسې حال کې دی چې د کډوالو نړیوال سازمان مشر په افغانستان کې پر روانو حالاتو سخت اندېښنه ښودلې ده او ویلی دی چې را روان ژمی بلا هم د خلکو ستونزې نورې هم زیاتې کړې، نو په کار ده چې لاړمنو سره ژر تر ژره مرستې وسي. په اورزګان ولایت کې یوازې شاګوله نه ده چې پر طالب چارواکو او د خیریه موسساتو پر مسؤلینو د فساد تورونه پورې کوي، بلکې دوې ورځې وړاندې په دې ولایت کې لسګونو اړمنو کسانو لارین هم کړی وو او تورې پورې کوي چې د نړیوالو بنسټونو له لورې له بېوزله کورنیو سره سوي مرستې طالب چارواکي پر خپلو خپلوانو ویشي. د یادو کسانو له ډلې محمد نعیم او نجیب الله دي چې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دي او د فقر او غربت له امله اوس ترینکوټ ښار ته راکډه سوي. دوی هم په دغه لاریون کې ګډون کړی و او ازادي راډیو ته داسې وویل:
کغلا وکم می سبا دی په غاړه کې پړی راشي وای ته غلی او کغلا نکوم دغه یالونه مش سپه وکو ګرد وږي و ته جوړ ور دلته سره غلی د مجبورې غلی هغه دی دغه رقم
نمر سو کو نه غریبی ستنه مزدری ستنه خواریسته یو خواریش وای خو بیا به مش کو خواریش بل مزدری به کو خو یاد بم چلاوي
ما کو وسلار ونه سو خدای هغه سایبان رب شز غلی په غاړه کې ملنګ وټره چې ونه شراس می ته په غرغړو ستړی نه چې وادي واجب در
د دغه اړمنو کسانو ستونزې مو په اورزګان ولایت کې د طالب چارواکو سره شریکې کړې. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد آصف آصف له څه ویلو ډاډه کوي، خو په یو لیکلي متن کې دومره ویلي چې دغه اعتراض کوونکي دي له هغه مسؤلینو سره وژغېږي چې دوی ورباندې د فساد تورونه لګوي. په اورزګان ولایت کې د اړمنې کورنۍ پر داسې مهال د مرستو په ویش کې د نشو پاپیات خبره کوي چې اوس مهال له تیرو دریو میاشتو راهیسې طالبان پر افغانستان واکمن دي او طالبانو تل ویلي چې کیر جمهوري نظام یې ځکه ړنګ کړی او په وړاندې جګړه کوله چې فساد پکښې کې موجود و.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګیست. په کابل ښار کې یو شمېر خلک له دولت شکایت کوي چې د خپل ژمنې په خلاف سیمنټي دیوالونه له ځینو سیمو نه دي لرې کړي. دوی ویلي د طالبانو حکومت د کار په لومړۍ ورځو کې ژمنه کړې وه او په ځینو برخو کې اقدام هم وکړ، خو بیا وروسته له دې کاره په شا شول او لا هم په ځینو سیمو کې سیمنټي او لوی دیوالونه چې پخوا درول شوي وو په خپل ځای دي. خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې د خپلې وعدې پر عملي کولو په ټینګار د ښار په ځینو برخو کې د نویو دیوالونو د ایښودلو مسله ردوي. جزئیات په دغه راپور کې:
کلونه کېږي چې د افغانستان پلازمینې کابل ښار له یو شمېر سیمو سیمنټي دیوالونه راتاو شوي او سربیره پر دې چې دې دیوالونو د ښار ښکلا راکمه کړې، ښار ته یو ډول نظامي څېره هم ورکړې ده. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي شکایت لري چې طالبانو د خپل حکومت په پیل کې ژمنه کړې وه چې یاد دیوالونه به له ښاره لرې کوي، خو د دوی په خبره طالبانو پر خپلې دې ژمنې عمل نه دی کړی. د کابل د کارتینو سیمې یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو د دوی په سیمه کې تازه دیوالونه ځای په ځای کړي دي.
اوس وضعیت ډېر خراب ده، چاودنې کېږي، خلک وژل کېږي او دوی بیرته مجبور سولس هغه ځینو کې چې مخکې سیمنټي دیوالونه ښي هغه هم بیرته کی دي او لارې بندې کی او دوی کوشش کوي چې نوي نوي ځایونه جوړ کړي. زموږ سیمې ته راغلي دي، کوڅې سر کې اړولې دي او دوه کوڅې دوی بندې کړې دي چې دوی د کوڅو بندولو سره خلک ډېر ستونزو سره مخ کړي دي.
د کابل د خواجه بغرا سیمې اوسیدونکي 20 کلن زبیر ازادي راډیو ته وویل د هرې ورځې په تیرېدو سره په کابل ښار کې د داشان دیوالونو شمیر ډیریږي.
د دې تیږو شمیر راکم نه شو، بلکې د پخوانی حکومت په څیر له ځینو مهمو وزارتونو او دولتي ادارو همدا سیمنټي دیوالونه راتاو شوي. خلکو د طالبانو له حکومت څخه راتمه درلوده چې دا تیږې به لرې کړي او سړکونه به د خلکو پر مخ پرانیزي او په کړو ژمنو به عمل وکړي، خو داسې کوم کار ونه شو.
خو د طالبانو حکومت د ښاروالۍ مسؤلین په ښار کې د دیوالونو د شمیر ډیریدو خبره ردوي او وایي که څه هم چې دا کار وخت نیسي، خو د کابل ښار په ډیری سیمو کې چیرته چې خلک اوسیږي سیمنټي دیوالونه یې لرې کړي. د کابل ښاروالۍ مرستیال حمدالله نعماني ازادي راډیو ته وویل:
موږ
خاغلی نومانی زیاته کړه هغه دیوالونه چې دوی د ښار له ځینو سیمو راټول کړي له هغې به د هغو ښوونځیو په تعمیرونو کې استفاده وکړي چې چاردیوالي نه لري. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبی الله مجاهد هم د ښار په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول کاتینو کې د نویو سیمنټي دیوالونو ایښودل ردوي.
نه سیمنټي دیوالونه موږ د هغو جیونو نه لرې کړه چې غیر ضروري وو. په ځینو نظامي جینو کې او ځینو د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو په اطرافو کې هغه د دوی لپاره د ډاډ وړ نه وو. نو
پخوانی حکومت د بیلابیلو امنیتی دلایلو لکه د ځانمرګو بریدونو څخه د مخنیوي لپاره د ښار په ځینو برخو او دولتي ادارو چار چاپیر سیمنټي دیوالونه ځای پر ځای کړي وو. دې کار د کابل خلا راکمه او د لارو د تړل کېدو له امله په ښار کې ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه چې خلکو به تل ترېنه شکایت کاوه او دا د دې شکایتونو لړۍ روانه ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
ور بشو کندوز ته د کندوز ولایت ګڼ شمیر کاروندګر د طالبانو حکومت غواړي چې سړی خونی ورته جوړ کړي څو دوی خپل تازه میوه او سبزیجات پکې وساتي. دوی زیاتوي چې د سړو خونو نشټوالي له امله هر کال د دوی د کرنیزو محصولاتو ډیره برخه خوسا کیږي او لمینځ یو بزګرانو ته میلیونونه افغانۍ خساره رسوي. په دې اړه جزئیات په دغه راپور کې
د کندوز ګڼ شمیر بزګران او بڼوالان شکایت کوي چې د سړو خونو نشټوالي له امله هر کال د دوی د تازه میوو زیاته برخه په کروندو او باغونو کې له منځه ځي او کړي خواري په سین لاهو کیږي. 45 کلن عبدالرحیم د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې سږ کال یې په وجری بزمکه کې پریمانه هر ډول ترکاري کرلې خو د سړو خونو نشتوالی د خپل محصولاتو پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
دغه ترکاریګانې ورور کندوز ترکاري همدغه ځای ترکاري ده. دغه ګلپي کارام مسا بادرنګ دغه لیموانو دغه سرخانی چې دلته وروره مونږ کوي څه چې وروره یو ورځ دوه ورځ یا درې ورځ یو میاشت دلته ساری کړو او سرخانی نه لرو وروره یو ورځ کاروبار هم نشته چې دلته پاتې سبا ایسته اچو.
13 کلن شفیق الله د کندوز ښار اړوند د ناصروی سیمې اوسیدونکی دی. د هغه بلچه په لاس ده او لګیا ده په خپلې کروندې کې کار کوي. دا چې نوموړی څه ستونزې او غوښتنې لري له شفیق الله به یې واورو.
نو مونږ چې د سرخانې نه لرو زمونږ سبزیجات خرابیږي. د سرخانو سره مشکلات لرو. که چېرته د اماراتو نه دا خواهش ده چې مونږ ته سرخانې جوړې کړي یا د سرخانو مشکلاتو سره خلکو سره همکاري وکړي نو انشاءالله چې ترکاري به نه خرابیږي او ځکه چې زیاتره ترکاري نه خلکو خرابې شوې.
د دغه ولایت د شیرچی ولسوالۍ د عبدالله په نوم یو بڼوال د کندوز له سیمیزو چارواکو غوښتنه کوي چې د کروندګرو لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي.
سرخانه نیسنی مشکل اگر سرخانه باشه تنها انګور دو ماه سه ماه ای دوام میکنه. در
سړو خونو نشتوالی زموږ پر وړاندې جدي ستونزه ده. که چیرې سړې خونې ولرو موږ کولی شو خپلې میوې تر دریو میاشتو پورې وساتو او بیا یې په بازار کې په ښه قیمت وپلورو او ګټه ترلاسه کړو.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوي امان الله حسن بیا وایي چې د سړو خونو نشتوالی ستونزه یې لاړوند وزارت سره شریکه کړې او تمه لري چې ورته رسیدنه وشي.
کندوز په ولایت کې په تعداد د لس سرخانې صفر انرژي هغه د دولت لخوا اعمار شوي سته او د دهقینو لپاره خوشخبری او زیر داده چې د هغو لپاره وزارت پلان کې لري چې په آینده کې د خپل بودیجې مطابق دوی ته سرخانې جوړې کړي. کوم ځای کې چې اشد ضرورت وي هلته به دوی ته موږ انشاءالله سرخانې جوړوو.
د دې ولایت کروندګر انتقاد کوي چې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني حکومت چارواکو